سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې ده صفی الله ستان ایگزایمو دی ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست ویم فایل به په خبرونو باندې وکړو د طالبانو ځواکونو په پنچیر کې یو ښځه وژلې پیښه یکشنبه په ابشار ولسوالۍ کې شوې طالبانو ویلي د برید عاملې نیولی خو د بښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو ځواکونه ځکه خلکو ته مرجوب له اړوي چې څوک ترې پوښتنه نه کوي دا سیمال چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي د ښځو لپاره آسیایي پوهنتون ایژین یونیورسټي فار وومن د افغان نجونو او ښځو لپاره د لوړو زده کړو 110 بورسې اعلان کړي دي دا خبره د دې پوهنتون بنسټي ښودونکي کمال احمد پرون د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال عباس تانیګزی سره په کتنه کړې ده د دې بورسې ورآخوا د پوهنتون اعلان کړی چې د افغان محصلانو لپاره یو آنلاین پروګرام پیلوي چې وشي کولی له خپله کوره زده کړې وکړي د پاکستان د سوداګریزي خونی سیکرتر صالح احمد فاروقی په مشرۍ پلاوی نن کابل ته سفر کوي د پاکستان دولتي ریډیو په خپل وی پاڼه لیکلي چې د پلاوی په دې درې ورځېنی سفر کې به د طالبانو له چارواکو سره د سوداګرۍ ترانزیت د موټرو تګ راتګ او په پوله د سہولتونو لړ کې د همکارۍ په اړه خبرې کیږي وی پاڼه زیاتوي د جولای پر شپږمه د پاکستان او د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزیران پر دې سلا شوي وو چې د دوه اړخیزو اقتصادي او تجارتي اړیکو زیاتولو لپاره به کار کوي په افغانستان کې د کرکټ شپږیزي اتم پړاو لیګ نن پیل شو د افغانستان کرکټ بورډ په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې د دې لیګ په لومړۍ ورځ یو لوبه وشوه او دوی روانه ده د بورډ د معلوماتو له مخې لومړۍ لوبه د کابل بازانو او بند امیر لوبډلو ترمنځ وشوه چې بند امیر لوبډلې په 19 اوورونو کې مقابل لوبډلې ته 160 د منډو هدف وټاکه د لومړۍ لوبې په دویمه پاڼۍ کې کابل بازانو بیا 300 وکټ په سوځیدو سره په 13 اوورونو کې 121 منډې وکړې او لوبه وګټله د شپږیزي په دویمه لوبه کې چې اوس مال روانه ده مثینا کاتالانا او سپین غر پړانګان دی او بل په وړاندې مخ شوي هیره دی نوې چې دغې لوبې په افغانستان کې د طالبانو د کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون نه په ژوندۍ بڼه خبریږي د آذربایجان په بخښنې سره د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا وندرلاین نن په داسې حال کې باکو ته سفر کوي چې اروپا غواړي له آذربایجان څخه د طبیعي ګازو انتقال زیات کړي هدف د روسیې پر انرژۍ د اتکا کمول ښودل شوي اروپایي کمیسیون په یو ټویټ کې ویلي داسې حال کې چې روسیې د خپلې انرژۍ تامینول تسلیحاتي کړي د اروپایي ټولنې لپاره د انرژۍ د وارداتو متنوع کول یو لومړیتوب دی اروپایي ټولنې لمخ کې د روسیې د تیلو پر واردولو په تدریجي ډول پر بندیز موافقه کړې خو ګڼو اروپایي هیوادونو د روان کال په وروستیو کې د هوا د سړېدو پر مهال د تیلو د کموالي په باب اندېښنه ښودلې ده خبرونه مو واوریدل ور به شو د پروګرام د مطالبو معرفي ته طالبانو په پنچیرو کې یو ښځه وژلې ده د پیښې توند خبرګونونه پارولې د بښنې نړیوال سازمان یو کمپاینر سمیره حمیدی وایي
دا طالبانو عدم حسابدهی شي دا شي چې طالبان د ملکیانو د خوندیتوب په برخه کې مسؤلیت نه اخلي
د پاکستان یو لوړپوړی حکومتي پلاوی کابل ته ځي هلته به د ډبرو د سکرو په ارتباط باندې له طالب چارواکو سره خبرې وکړي د اقتصاد او د قانونو د برخې کارپوهان په دې اړه څه وایي
د منابعو استخراج دا یو اخیره مرحله ده مخکې له استخراج نه مونږ زیات مطالعات ته ضرورت لرو چې هغه باید ترسره شي
یو شمیر انجونی وای سره لدی چې د انجونو آسیایی پانتون افغان خزو انجونو ته د بورسیو ورکړه اعلان کړي خو دوی به نشي کولای دغه بورسی ترلاسه کړي
که موږ زخواري وباسو زحمت وباسو د بورسو ته کامیاب سم نو فایده هیڅ شی نه ده ځکه چې دوی دو بورسو کې موږ که کامیاب هم سو طالبان موږ ته اجازه نه راکوي چې به محرمه چیرته سفر وکړو
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو ځواکونو په پنچیر ولایت کې یو خزه وژلې ده پیښه یک شنبه په ابشار ولسوالۍ کې شوې طالبانو ویلي د برید عاملې نیولې خو د بښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو ځواکونه ځکه خلکو ته مرجوب له اړوي چې څوک ترې پوښتنه نه کوي ملالی بشیر په دې اړه رپورټ لري
په پنشیر ولایت کې طالب چارواکي تاییدوي چې یوه ښځه د دوی ځواکونو په ابشار ولسوالۍ کې وژلې ده. د دې ولسوالۍ د پرنګال سیمې اوسیدونکې 15 کلنه شریفه له خپل میړه سره د څارویو د څرولو لپاره غره ته تللې وه چې د وسلوالو طالبانو په ډزو کې مړه سوه. په پنشیر کې د طالبانو د والي ویاند ابوبکر صدیق نن ازادي راډیو ته وویل چې دا وژنه تصادفي وه او دوی مني چې دا ښځه بې ګناه وه.
دا ښځه
په غلطۍ وژل شوې. هغه کس چې ډزې یې کړې او د وژنې مسؤول دی نیول شوی او د پوځي محکمې ته سپارل شوی. د ولایت څخه یو پلاوی سیمې ته تللی او د مقتولې له کورنۍ سره یې لیدلی.
هغه وویل چې د پیښې عامل نیول شوی او تحقیقات روان دي. شاوخوا دوی میاشتې مخکې د احمد منیر په نوم د پنچیر ولایت د مرکز اړوند د ملسپی سیمې یو اوسیدونکی چې شپون و د طالبانو تر وهلو لاندې مړ سو. د طالبانو ځای چارواکو هغه پیښه هم یوه تیروتنه بللې وه او د احمد منیر بې ګناهي یې منلې وه. تر دې مخکې د راپورونو له مخې په کندهار کې دوې ښځې وروسته له هغه د طالبانو په مرمیو ولګېدې او مړې سوې چې د سورلۍ رکشا یې د دوی چیک پوینټ سره نه ودرولې. په کابل کې هم د طالبانو ځواکونو د خپلې واکمنۍ په لومړیو ورځو کې یوه ناوې په مرمیو وویشته او مړه یې کړه. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د برخې کمپاینر سمیره حمیدی وایي د ملکیانو مرګ ژوبله ځکه دوام لري چې د طالبانو له ځواکونو سره څوک حساب کتاب نه کوي. حمیدی دا خبره په پنجشیر کې د طالبانو لخوا د یوې ښځې له وژل کېدو وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړه. دا د طالبانو عدم حسابدهي ښیي. دا ښیي چې طالبان د ملکیانو د خوندیتوب په برخه کې مسؤلیت نه اخلي. د جنگ بندېدل په دې معنا نه دي چې نور دې په افغانستان کې انتحاري ونیسي یا بم ونه چوي. د ملکیانو خوندیتوب یو لوی مسؤلیت دی چې زه فکر کوم د طالبانو ډله په وار وار په دې برخه کې ناکامه پاته سوې ده. د تیر کال د اګست په 15مه نیټه طالبان واک ته ورسېدل. له هغه راهیسې د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت لا پسې خراب راپور سوی دی. تر څنګه کته هم طالبانو دا موضوع رد کړي خو بیا بیا د بشري حقوقو مدافع ډلو او ملګرو ملتونو طالبان تورن کړي چې د خلکو پر وړاندې زور زیاتی کړي او د خپل افوی لجمنی سره سره یې سلګونو کسان تر ډیره د پخوانی نظام کارکونکو او پوځیان یا وژلي او یا هم ورک کړي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن کابل ته د پاکستان د حکومت یو لوړپوړی پلاوی سفر کوي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو په اساس او د پاکستان د دولتي راډیو د راپور له مخې تمه ده چې په دغه سفر کې د پاکستان د سوداګریزي خونې سیکرټر صالح احمد فاروقي مشري کوي. د ترانزیت تجارت د ګاډو د تګ راتګ په باب له طالب چارواکو سره خبرې وشي، خو تر دې مخکې ویل شوی چې تر ډیره پورې د پاکستان د لوړپوړی پلاوی د ډبرو د سکرو د تړون په خاطر کابل ته ځي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت ته.
کابل تنن مازدیګر یو پاکستاني لوړپوړی پلاوی راځي څو له طالب چارواکو سره په سوداګرۍ، ترانزیت او په ځانګړي ډول پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه خبرې وکړي. دا سفر درې ورځې دی او پکې د پاکستان د سوداګرۍ وزیر، د کورنیو چارو، سوداګرۍ خونې، د لوجستیک دولتي ادارې او د خصوصي سکتور ځینې استازي شامل دي. پاکستاني ډان رسنۍ د دې هیواد د سوداګرۍ وزارت له قوله لیکي دا پلاوی به له طالب چارواکو سره پاکستان ته په دوامداره توګه د ډبرو سکرو د لیږد په اړه خبرې وکړي. که څه هم د پاکستان د سوداګرۍ وزارت پرون یو خبر پاڼه کې دا سفر د سوداګرۍ، ترانزیت، اتصال او اقتصادي همکاریو په برخو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دو اړخیزو اړیکو د دوام یو لړۍ وبلله، خو ښکاري د سفر ډیر تمرکز به د هغو خندونو په لری کولو وي چې پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو په مخ کې پراته دي. پاکستان غواړي سلیر وساته د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزي دروازې پرانستل شي. سووشي کولای په اسانه توګه او بیل کومه خند او زنده له افغانستان د ډبرو سکرو وارد کړي. پاکستانی رسنۍ لیکي اوس مهال افغانستان د تازه میوه او سبزی په ګډون ځنې نور توکي هم د هیواد ته صادریږي چې د ډبرو سکرو د لیک د بهیرې ټکنه کړی دی. تر خوای د طالب چارواکو لخوا د ډبرو سکرو په صادراتو د مالی لوړول هغه څه دي چې پاکستان هڅه کوي بیرته دا بیرغ ښکته کړي. خو د نړیوالو بازارونو په پرتله لا هم د افغانستان د ډبرو سکرو پاکستان ته پارزانه بیا تمامیږي. پاکستانی چارواکي وایي غواړي له افغانستان د ډبرو سکرو صادرات زیات کړي او په کور دننه یې د دې کار لپاره ځانګړي تابعیاوي هم نیولې دي. د جولای په منیټه د پاکستان د برېښنا وزیر خورم دستګیر وویل د افغانستان د ډبرو سکرو په واردولو کې لوی پرمختګ شوی او اوس دوی له یو بل افغان خصوصي شرکت سره موافقه ته رسیدلي سو د برېښنا د یوې بلې فابریکې لپاره د ډبرو سکرو صادر کړي. هغه په دې اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړي. موږ د افغانستان له قانون وزارت په دې اړه وپوښتل خو آیاندې ځواب را نه کړ. له افغانستانه د ډبرو سکرو په واردولو کې د پاکستان بله ګټه دا ده چې افغان سوداګر پرې په پاکستاني کالدارو پلوري، هغه څه چې د پاکستان د برېښنا د وزیر له قوله د دوی د ملي کرنسۍ د ارزښت په ساتلو کې مرسته کړي. خو طالب چارواکي وایي دا د دوی مسؤلیت نه دی چې افغان سوداګر په کومو پیسو لودي پلور شوي د ډبرو سکرو پر پاکستان پلوري. له افغانستان او پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو موضوع وروسته له هغې ګرمه شوه چې د پاکستان صدراعظم شهباز شریف وویل هېواد غواړي د افغانستان د ډبرو سکرو په لوړ تخفیف واخلي. هغه وویل هېواد باید د افغانستان د ډبرو سکرو د مالیاتو له ادرسه د کال نږدې 2 ملیارد ډالر ګټه وکړي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د افغانستان په منځني ډول د ورځې د 12 او 14 زره ټنو ترمنځ د ډبرو سکرو بهر ته په تیره پاکستان ته چې د انرژۍ د سرچینو له سخت کمښت سره مخامخ دی صادرېږي.
په همدې ارتباط چې د پاکستان یو پلاوی نن کابل ته راځي او تر ډېره پورې د ډبرو سکرو په تړونونو باندې له طالب چارواکو سره خبرې کوي، د قانون او پټرولیم د پخوانی نظام پر مال د قانون او پټرولیم د وزارت ویاند او سلاکار عبدالقدیر مطفی سره اسدالله لودین خبرې کړې دي.
مهمه مسله دا ده چې مونږ مخکې له دینه چې قانون د استخراج بحث وکړو، اساسي مسله دا ده چې مونږ منابع ما څومره اقتصادي ګټه لري او څومره کولای شو چې مونږ خپل زیربنا په دې معنی جوړ کړو. مخکې هم په دې معنی بحثونه ډیر کی چې د منابع او استخراج دا یو اخیره مرحله ده. مخکې له استخراج نه مونږ زیات مطالعات ته ضرورت لرو چې هغه باید ترسره شي او د دې باید یو سنجش وشي او محاسبه وشي چې د دې ګټه به څه وي، د دې اجتماعي ګټې زمونږ خلکو ته څه رسیږي، د دې عواید په کوم ځای کې مصرفيږي. دا ټول هغه بحثونه دي چې باید مطرح شي. اما زه دومره فکر کوم چې اوس مهال د ډبرو سکرو استخراج لپاره مخکې له دینه چې استخراج شي هغه شرایط باید وکتل شي. مونږ چا سره قرارداد کوو، قرارداد په کوم شرایطو باندې تړل کیږي؟ ځکه که تاسو چیرې د منابعو صرف د منابعو قرارداد ورکړي خام مواد په شکل باندې هر چا ته ورکړي، دنیا په هر ګوټ کې تاسو نه داخلي نه یوازې پاکستان بلکې هر هیواد حاضر دی چې دا واخلي. مګر مهمه مسله دا ده چې د خام موادو په شکل سره په دریغه توګه باندې کیندنی وشي، دا څومره مهمه عواقب له ځان سره لري.
تاسو وایئ چې بیړه باید ونسی په دې کار کې. طالبان وایي چې دوی کوم هیواد سره تړون نه دی کړی، دوی وایي چې خصوصي سکتور سره تړون کړی او خصوصي سکتور تر اوسه پاکستان ته دغه صادرات د زغالو یا د سکرو کول. فکر کوي چې بیړه کیږي او هغه کوم مطالعات چې تاسو وایئ هغه مطالعات تر اوسه نه ده شوی؟
ګورې، یو خو دا مادن سکتور ډېر تخنیکی سکتور دی، په دې کې شرایط ډېر متفاوته دي او دا باید خلکو ته واضح شي. زه لومړی تاسو ته یو مثال درکوم. قرارداد نه و، د قرارداد باید مشخص شي چې چا سره په کوم ډول قرارداد کیږي. ښه، د منافع د دې قرارداد نه څوک اخلي؟ مستقیمه ګټه چا ته رسیږي؟ خلکو ته کومه ګټه رسیږي؟ منابع چې رسل کیږي د دې هغه زیربنا برخه کې څه ګټه رسوي مونږ ته؟ زمونږ څومره زیربنا پی جوړیږي؟ دلته ګوره، یو مسله خو دا ده چې دا ډېره اسانه خبره ده چې وویل کیږي چې مونږ مستقیما چا سره قرارداد نه کوو، مونږ خصوصي سکتور ته ورکو، خصوصي سکتور چې هر چیرې وړي. نه، دا خو بیا برعکس ماغه شو چې تاسو منابع لا ډیرو استخراج کې دوه زمينه برابروي او بل مسولیت هم نه منې. دا خو صحیح خبره نه ده. دلته باید وضاحت موجود وي چې دا منابع څوک وباسي او کوم خواته ځي، کومه استفاده کیږي. دا
بلکې اوس په پاکستان ته ځي، یعنی ټول ټرکونه چې تاسو ګورئ تورخم او دا سپین بولدک، حتی فکر کوم غلام خان بندر نه هم راپور نه دا و چې دغه د سکرو ټرکونه هم داسې ولاړ وي. آیا پاکستان تاسو په اداره کې هم چې د جمهوریت نظام او پاکستان دومره علاقه مندي درلوده د افغانستان سکرو ته؟
د افغانستان منابع ته ټول علاقه مند لري، نه یوازې پاکستان بلکې چین، منطقي هیوادونه، ایران، ټول علاقه مند دي.
علاقه مندی یو بحث دی، خو زمونږ شرایط متفاوت په دې و چې مونږ په منابعو کې د هر منابع د استخراج لپاره سنجش درلود، مونږ اقتصادي مطالعات درلود. فرضاً مونږ په سیمټو تولیدات کولای شو، د انرژۍ نه وکړو، هغه انرژي مونږ کولای شو برس کورونه تولید کړو.
د پخوانی نظام د قانونو پټرولیم وزارت یو چارواکی عبدالقادر مطفی و چې د ډبرو د سکرو د ایستلو همدارنګه د قانونو د تړونو په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سئ.
د ښځو لپاره آسیایي پوهنتون چې مقرې په بنګلادیش کې دی، د افغان نجونو او ښځو لپاره د لوړو زده کړو 170 بورسیې اعلان کړي. دغه پوهنتون داسې وخت افغان نجونو ته بورسیې اعلان کړي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. د پوهنتون بنسټ ایښودونکي کمال احمد پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزارت مرستیال عباس ستانکزي سره په لیدنه کې د بورسیو اعلان کړی دی. د دې بورسیو ورهاخوا دغه پوهنتون اعلان کړی چې د افغان محصلانو لپاره یو آنلاین پروګرام پیلوي څو وشي کولی له خپله کوره زده کړې وکړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
او دا بورسی داسې دي چې تاسو سره ورور
مروې په افغانستان کې لوړې زده کړې کړې، خو غواړي د هیواد بهر خپل زده کړو ته دوام ورکړي. هغه په کابل کې اوسېږي او د هغو پالیسۍ په اړه چې طالبانو د نجونو او ښځو د زده کړو په برخه کې وضع کړي دي اندېښمنه ده. مروې وایي هغه هڅه کوي سکالرشپ واخلي، خو دې ته اندېښمنه ده چې له هڅو او کوشش سره سره به طالبان اجازه ورنه کړي چې بې له محرم افغانستان نه ووځي.
که موږ زخواري وباسو، زحمت وباسو، د بورسو ته کامیاب هم سم، نو فایده هیڅ شی نه ده، ځکه چې د دو بورسو کې موږ که کامیاب هم سو طالبان موږ ته اجازه نه راکوي چې بے محرمه چیرته سفر وکړو.
طالبانو وخت له رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خوا یې په ټولنیزه او سیاسي برخه کې د ښځو په فعالیت هم بندیز لګولی دی. د 1400 مریض کال د خود په اتمه د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې ښځې تر دې وروسته نشي کولی له شرعي محرم پرته له هیواده بهر سفر وکړي. د طالبانو اوسنی حکومت د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا او د بشری حقوقو د نړیوال بنسټونو لخوا د افغان جنو او شوزو د حقوقو په نقص هم تورندي. د په داسې حال کې ده چې تازه د شوزو لپاره آسیایي پوهنتون یا AUW د افغان جنو او د شوزو لپاره 170 بورسی اعلان کړی دي. د دې پوهنتون بنسټ ایښودونکي کمال احمد کابل ته د خپل څلور ورځنی سفر پر مهال پرون د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال عباس ستانکزي سره کتنه کې دا خبره کړې ده. هغه ویلي هغه افغان جنې او ښځې چې له 12 ټولګي فارغه شوي او یا یې هم لیسانس کړی وي کولای شي د دې بورسیو لپاره نوملیکنه وکړي. د ښځو لپاره آسیایي پوهنتون دا هم ویلي چې د افغان محصلانو لپاره یو آنلاین پروګرام پیلوي څو وشي کولای په کور دننه د افغانستان د نصاب مطابق خپلې زده کړې مخته یوسي. د ښاغلي کمال احمد په خبره په دې اړه یو هوکړه لیک چمتو دی او ژر به د افغانستان د پوهنې وزارت او دوی ترمنځ لاسلیک شي. د ښځو لپاره آسیایي پوهنتون د بنګلاديش شټاکان کې دی او د افغانستان په ګډون د نړۍ د 19 هیوادونو څخه پکې 1160 تنه زده کړې کوي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسی پولیسو د دغه واد د یو ټلویزیون چینل 1 هغه خبریاله توقیف کړي چې په ژوندۍ ټلویزیونی خبرونه کې د جګړې په ضد اعتراض کړي وو. مارینا اوفسینیاکووا 13 مارچ کې له یوې تابلو سره ټلویزیون کې څرګنده شو او ویل په تبلیغاتو باور مکوي او جګړه ودروي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه پری راپور لدی چې جزئیات اسد الله لودین اوروي.
د روسیې د چینل یو ټلویزیون خبریالې مارینا اوفسینیاکووا پر خپل انستګرام پاڼه لیکلي چې په کراسنوسیلسکي سیمه کې د پولیسو ماموریت ته بیول شوې ده. د هغې مدافع وکیل هم ویلي چې معاکله یې د پولیسو لخوا توقیف شوې ده. مارینا لیکلي نوموړې د یوې وروستۍ مرکې له کبله د روسیې د پوځ د اقداماتو په بې اعتباره کولو تورنه شوې ده. هغې دا مرکه د اپوزیسیون د سیاستوال ایلیا یاشین په پلوي کړې وه چې د روسیې د پوځ په اړه د ناسمو اطلاعاتو خپرولو د ادعاو له کبله تر محاکمې مخکې په توقیف کې دی. مرینا چې د جګړې خلاف د ژوندیو خپرونو په وړاندې کولو مشهوره ده، په مارچ میاشت کې په یوې ژوندۍ تلویزیوني خپرونه کې راڅرګنده شوه چې په یوه شعار یې لیکلي وو، پر پروپاګاند باور مه کوئ، جګړه ودروئ، دوی تاسو ته دروغ وایي. نوموړي تېره اونۍ کرملین ماڼۍ ته څېرمه اعتراض هم کړی وو. هغې د اعتراض پر مهال پر یوه بنر لیکلي وو، پوتین قاتل دی، سرتیری یې فاشستان دی. دوی د اوکراین په جګړه کې د وژل شویو ماشومانو عکسونه هم له ځان سره ایښي وو. مرینا اوفسیانیکووا تیره اپریل میاشت کې هم د ناقانونه اعتراضاتو د بللو له کبله توقیف او 1500 روبله چې $1500 کېږي جریمه شوه. مرینا پر ټلویزیون د اعتراضونو وروسته له خپلې دندې استعفا وکړه او څو میاشتې د اوکراین په ګډون بهر کې تیرې کړې. هغې په پرله پسې ډول پر اوکراین د روسیې د یرغل غندنه کوله. روسیې د هغو خبریالانو او فعالانو توقیف او قانوني تعقیب زیات کړی چې پر اوکراین د یرغل له کبله یې کرملین چیلنج کړی دی. د روسیې حکومت پر اوکراین یرغل ځانګړي عملیات بللي او د جګړې نوم یې نه دی ورکړی.
په افغانستان کې د کرکټ شپږیز اتم پړاو لیک نن پیل شو. د افغانستان کرکټ بورډ په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د دې لیک په لومړۍ ورځ یو لوبه وشوه او دوم روانه ده. د بورډ معلوماتو له مخې لومړۍ لوبه د کابل بازانو بند امیر لوبډلو ترمنځ وشوه چې بند امیر لوبډلې په 19 اوورونو کې مقابل لوبډلې 360 د منډو هدف وټاکه. د لومړۍ لوبې په دومه پاڼۍ کې کابل بازانو بیا د 4 وکټو په سوځېدو سره په 18 اوورونو کې 126 منډې وکړې او لوبه یې وګټله. د شپږیزې په دومه لوبه کې چې اوس مهال روانه ده، مس عینک اتلان او غر پړانګان یو بل پر وړاندې لوبه کوي. هیریدنی وی چې دغه لوبې په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون نه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د کابل ساحلي فوټبال لیګ په 54 تیر ورځ وشوه. د افغانستان فوټبال فدراسیون په وی خبر پاڼه کې لیکلي چې د کابل ساحلي فوټبال لیګ په 54 د ساحلي کمیټې مسؤل احسان الله شیرزاد او د حاضر لوبډلو د استازو په ګډون ترسره شوه. د دغه فدراسیون په وینا په دغه سیالیو کې 10 لوبډلې د یو بل پر وړاندې لوبې کوي. دا سیالي د سه‌شنبې په ورځ د چانګخ پر 28 د افغانستان فوټبال فدراسیون په ساحلي فوټبال لوبغالي کې کیږي او لومړۍ لوبه به د مازیګر په 4 بجو د راماکی او افغان کلب ترمنځ ده. د دې لوبو هدف د ساحلي فوټبال وده ښودل شوی او د آسیا په باسکټبال جام کې استرالیا او کوریا 4 غوره لوبډلو ته لاره پیدا کړه. د ورزشي ژانسونو د راپورونو له مخې د استرالیا او کوریا باسکټبال ملي لوبډلې د 2022 کال آسیا جام سیالیو 4 غوره لوبډلو ته لاره پیدا کړه. د 2022 کال آسیا جام سیالیو په دوام کې پرون 4 لوبې ترسره شوې چې د استرالیا او کوریا لوبډلې په الف او بی ګروپونو کې په مخکې کېدو سره کوارټر فاینل ته ولاړې. د دغه جام په پرونی لوبه کې کوریا بحرین ته او سعودي عربستان اردن ته ماتې ورکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. اوس به ورشو کابل ته. هلته د شپږیزې کرکټ لیګ پیل شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې سږ کال یې د شپږیزې کرکټ لیګ سیالۍ له 1922 ته رسولي او ځینې بهرني لوبغاړي هم پکې حضور لري. پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د طالبانو د واکمنۍ په سیوري کې د شپږیزي لیګ پیلېدل. د دې لیګ لومړنۍ لوبه د بند امیر خمارانو او کابل بازانو لوبډلو ترمنځ د کابل په نړیوال لوبغالي کې د مینوالو د شور او هیجان په غږونو کې پیل شوه. د نن ورځې د لومړۍ لوبې په پای کې کابل بازانو لوبډلې بند امیر خمارانو ته په 6 وکټو ماتې ورکړه او د شپږیزې لیګ لومړۍ لوبه یې وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ اداري ویان فرید هوتک د شپږیزې لیګ د پیلېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
د اتصالاتو شپږیزې لیګ نن په کابل کې پیل شو او د کرکټ زرګونه ځوان میناوال لوبغاړي ته راغلي دي چې لوبډلې او لوبغاړي تشویق کړي. په دې لیګ کې بهرني لوبغاړي هم لوبیږي.
د کابل او بند امیر لوبډلو ترمنځ نننۍ لوبه په ژوندۍ بڼه د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د ملي تلویزیون لخوا خپره شوه. د شپږیزې لیګ مسؤل شیراغه همکار ازادي راډیو ته وویل چې د تیر کال په پرتله چې شپږ لوبډلې وې، سږ کال 8 لوبډلې په دې لیګ کې لوبېږي.
تیر شپږیزه په پرتله باندې دا ځل لوبډلې هم زیاتې شوې اته دي، نو لوبې هم زیاتې شوې دي، 22 لوبې دي. مخکې نن نسوې خورا خوندور لوبې به وي، او خواله دا ده چې د افغانستان کرکټ بورډ په هڅه کې ده چې ټول لوبغاړي په دغه کې برخه واخلي، ملي لوبغاړي. نو یو ښه سیالۍ دي، لیدونکو ته هم ډېر ښه فرصتونه برابر شوي چې په دې هیله باندې چې هیوادوال راشي میدان ته، او کومه زړه مینه ولوله او جذبه چې دوی د دې لوبې سره دا غوښي تر څو پورې خپل د خوښې لوبغاړي د خپل د خوښې لوبډلې تشویق کړي او لنزدې نه وګوري.
هغه زیاته کړه چې په دې لیګ کې تر ډېره ځوان لوبغاړي د لوبډل مشرانو په توګه ټاکل شوي دي. د کرکټ یو شمېر مینوال د شپږیزې لیګ پیلېدل د کرکټ د ودې لپاره مهم ګام بولي او هرکلی یې کوي. یونس افغان او ارشاد دوه هغه مینوال چې د شپږیزې لیګ نننۍ لوبو ته راغلي وو ازادي راډیو ته وویل:
تیر کال خوشپږیزې نه سر کال ډېر خوند ترې اخلو، نو سهار مې هم خوند واخلو، دا دوه میاشتې دې نه ډېر ښه خوند اخلو. نو بیا هم کرکټ بورډ نه ډېره مننه چې موږ ته داسې خوشحالي را پېښه کړې، چې موږ دا شپږیزې ته راغلي وو او خوشحالي وو ډېر.
شپږیزې کرکټ لیګ مینوال هغه هم نیمه سینک دی ټیم لوګر اوسېدین کې ما او دغه لوب تر هغه نیم سینې ځین لوب د وګورم، او زما دا نظر د لوب باید هر کال پر گزار سي دل خاطر سیمګه ځوان لوبغاړي دي کې مونډلای شو.
د یادونې د چې د جمهوریت نظام پر مهال به د شپږیزې لیګ د لوبو ننداري تنجونی او خزي هم ورتلې، خو سا کالي نندارچیان یوازې نارینه دي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر بنسټ د شپږیزې په لیګ کې یو شمېر بهرني لوبغاړي هم شته چې د معلوماتو له مخې د پاکستان لوبغاړي افتخار احمد او میرحمزه لمسینک، د عمان لوبغاړی بلال خان لامو او د پاکستان آصف افریدی له سپینغار لوبډلې سره لوبېږي. د شپږیزې لیګ په 2013 کال کې پیل شو او سا کال اتم پړاو سیالۍ ترسره کیږي، خو تیر کال دا لوبې د نظام د بدلېدو له امله ونه شوې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر ټول بیا ځادې راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مډال ورکړل چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غواګیاست د ولس شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شئ زموږ پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستې او واوره. اوس هم د تاسو له پیغامونو نه ځینې پیغامونه درته خبرو.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه دیوم. کندهار دولت می تماس نیولې خریده مواد غذایی ټول بلرت للی دی، یوان دغه مسولین پښتنه نه کوي، دا اوس د اختر ورځ دی، هاته دا غاز خپل د اختر د مخه 15 افغانۍ و، نن شي مورانی ول دغه سی به بازارې بازار نسته پاتیا افغانۍ دی، مینه چې مسلین نسته شاروالی نسته، که شاروالی په نخه نخه نامو ګرد پوکی یا نخه نامو ورکی، نو دا شی به پر هغه ولاړي. دا خبره ده چې په شهر کې مسلین نه ګرځي، نن وینه چې کالدار پورته په کالدار لړ کوي، که ډالر پورته په ډالر لړ کوي، کاوانی لړ سو په اوانی لړ کوي. دا خپل عدالت هم دغه کارخانه جوړوي، خپل دغه ګران ورکوي، نخرنامه نسته په خود کندهار کې، کندهار کې نخرنامه حکومت پاملرنه نه ورته کړې چې دا پښتانه باندې وکړي چې دا شی ولې دی ګران. السلام علیکم.
سره د کندهار سره یو خیل پیغام ته پرېږدم، ټول یا ډیزل یا داسې د خوراکي نور توکي چې دونه لوړ دي، ځکه په تېر انقلاب کې محصول چې ولو مثال په توګه 10 افغانۍ اوس محسوس دی 25 افغانۍ دی. هغسې هر تجار هر سړی دا کوشش کوي چې شی راوړي، یوه بجې وړی راوړي په دوکان کې ورته پراته وي، د هغه ساده پورې وایي ته وله ګمرکات نور وېږي، دا شی چې راته کړو چې تاوان نه کوي، طالبه چې شی دې ارزانه کوي. هر تجار کوشش کوي، ګمرکات پښت سو هر تجار کوشش کوي چې شی مال ژر وباسي، نور مال پسې راواسي، او که په دا رقم کاروانی هی تیل په ایران کې په 10 افغانۍ سي، مګر هیڅ نه سم ویلی سي تیل د ارزان سي، ځکه ګمرکات په لوړېږي، ګمرکات اوس هم لوړ دی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
ازادي رادیو ته غواګي است مازیګر دغه پروګرام د ترلاندې د میورسته چې خبرونه دي تر هغه وروسته بیا 2:19 پروګرامونه ولر خوښ لاند خبرونه. د طالبانو ځواکونو په پنچیر ولایت کې یو خزه وژلې ده. پیښه یک شنبه په ابشار ولسوالۍ کې شوې. طالبانو ویلي د برید عامل یې نیولی، خو د بخښنې نړیوال سازمان ویي د طالبانو ځواکونه ځکه خلکو ته مرګوبلې اړوي چې څوک ترې پوښتنه نه کوي. داسې مهال چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، د ښځو لپاره آسیایي پوهنتون د افغان نجونو او ښځو لپاره د لوړو زده کړو 170 بورسیې اعلان کړي دي. د پاکستان د سوداګریزي خونې سیکرتر صالح احمد فاروقی په مشرۍ پلاوی نن کابل ته سفر کوي. د پاکستان دولتي رادیو په دې اړه یو اعلامیه خبره کړې او ویلي چې دا پلاوی له طالب چارواکو سره د تجارت، ترانزیت، د ګاډو تګ راتګ او په پوله د سهولتونو لړ کې د همکارۍ په اړه خبرې کوي. خو په ځینو راپورونو کې بیا ویل شوي چې په اصل کې دا پلاوی د افغانستان د ډبرو د سکرو د تړونو په اساس کابل ته سفر لري. نن په کابل کې د کرکټ شپږیزې لیګ پیل شو. دا د شپږیزې اتم پړاو دی چې پکې اته لوبډلې حضور لري. 2 لوبې به په ټولټال کېږي. او د اروپایي کمیسن مشر اورزلا فون در لاین نن په داسې حال کې باکو ته سفر کوي چې اروپا غواړي له آذربایجان څخه د طبیعي ګازو انتقال زیات کړي. هدف د روسیې پر انرژۍ د اتکا کمول دي. لاند خبرونه مو اوریدل. په تفصیل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس ورزو 2:19 پروګرامونو ته لومړی د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه او تر هغه وروسته تاندې څنګه د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام
د لوبو له میدانه.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنۍ
د لوبل میدان په یوه بلې ونیزي خبرونه کې محرکلې کوم. درنو دوستانو ستړي مشي پروانه خبرونه کې به واوري چې د آزاد مبارزو افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک تیر شپه خپل روسي سیال تماتې ورکړه. په دې اړه به د خاغلی هوتک احساسات در سره شریک کړو. دا به هم واوري چې د شپږیزي لیگ اتم پړاو سیالیو ته تیار روان دي. د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د اختر د خوشحالیو لپاره د والیبال اختریزي سیالۍ پای ته رسیدلې دي. خو په پایل کې د تیریونې مهمي ورزشي پیښې
د آزادی مبارزه یا فری فایټ افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک تیر شپه خپل روسي سیال ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې چې د روسیې په کراسندور ښار کې وسوه، روسي لوبغاړي ولادیمیر اوسیپوف د هوتک مقابلې ته راوتی و. احمد ولی هوتک له بری وروسته په یوه احساساتي ویډیوي پیغام کې وویل: د خدای په نوم زه هم خپله بریا ټول ملت ته مبارکي وایم، ټولو ته دې مبارک وي. د افغانستان د آزادی مبارزه یاد لوبغاړي له دې مخکې هم ډېرې نړیوالې سیالۍ ګټلې. د افغانستان د شلکلن فوټبال ملي لوبډله د آسیا اتلولۍ په مقدماتي سیالیو کې د ګډون لپاره ځان چمتو کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه چمتووالی په کابل کې د احمد ضیا عظیمي تر نظر لاندې کیږي. د دې ریاست د معلوماتو له مخې د هیواد د شلکلن فوټبال ملي لوبډله په جی ګروپ کې له عمان، تایلند او فلیپین سره لوبې لري چې دغه سیالۍ به د سپتمبر له 10 تر 13 پورې په عمان کې ترسره شي. د یادونې وړ ده هغه لوبغاړي چې له ولایتونو دغې ملي لوبډلې ته پیژندل شوي کابل کې د شل کلنو ملي لوبډلې تمریناتي کمپ ته بلل کیږي. کابل کې د پاور لفټینګ کلاسیک منتخب سیالۍ پیلېږي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې کابل کې د افغانستان د پاور لفټینګ کلاسیک 5 پړاو منتخب سیالۍ پیلېږي. دغه ریاست لیکلي ټاکل شوی چې دغه سیالۍ د روانې شنبې په ورځ د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست مقام 500 کسیز جیم کې د درې ورځو ساتلو لپاره تر سره سي. د دې ریاست په خبره په دغه سیالیو کې بعد د کابل ښار پاور لفټینګ 15 کلبونو څخه تر 100 زیات ورزشکاران ګډون وکړي. بیا د سیالۍ د سنی کټګوریو نوي ځوانانو او ځوانانو ترمنځ په 9 وزنونو کې له 350 کیلو ګرام څخه تر 100 کیلو ګرام پورې ترسره کیږي. او افغان لوبغاړي سلیمان بهزاد د سوپوهنې په سیالیو کې میډال وګاټل. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې افغان سوپوهونکي سلیمان بهزاد د دې رشتې په نړیوالو سیالیو کې چې په جرمني کې وسوې د میډال ګټونکی سو. سلیمان بهزاد په دې سیالیو کې خپلو ایټالیوي، جرمني او کینیايي سیالانو ته په ماتې ورکولو سره د ډبلیو بی سي میډال په خپل نوم کړ. د بدني روزنې او ورزش ادارې د معلوماتو پر بنسټ په دې سیالیو کې د 14 هیوادونو لوبغاړو برخه اخیستې وه چې له افغانستان نه سلیمان بهزاد د دې سیالیو ګډونوال و.
زموږ غږ آزادي راډیو ناوړی د رسنیو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پای ته ورسېدې. په ننګرهار ولایت کې د رسنیو د خبریالانو ترمنځ د کرکټ دوستانه سیالۍ د دوست راډیو په تلوالۍ پای ته رسېدلې. د کرکټ دغه 12 اوریزه سیالۍ ننګرهار کې د غږیزو رسنیو د اتحادیې لخوا ترتیب شوې وې چې په کې 11 غږیزو رسنیو ګډون کړی و. په ننګرهار کې د غږیزو رسنیو د اتحادیې مسؤل استاد شفیق الله رحماني د دغه سیالیو د پای مراسمو کې وویل دې سیالیو څخه یې موخه په رسنیز ډګر او د لوبو په برخه کې د خبریالانو او د رسنیو همکارانو د ښې همغږۍ او همکاري رامنځته کول او دغه چاره په راتلونکي کې هم دوام کوي. نوموړي د رسنیو ترمنځ د کرکټ سیالیو په ښه ډول ترسره وي کې د ټولو ګډونوالو رسنیو له مسؤلینو مننه وکړه چې په دې برخه کې پوره ونډه اخیستې وه. زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري درنو اوریدونکو لکه وړاندې مو چې واورېدل د آزادو مبارزو افغان لوبغاړي احمد ولي هوتک تېره شپه په یوه سخته سیالۍ کې خپل روسي سیال ته ماتې ورکړه. له سیالۍ وروسته مې له ښاغلي هوتک وپوښتل چې څومره قوي سیال سره مخامخ و.
بې له شکه چې دې لوبه کې له قوي سیال سره مخ شوی ولم، ځکه چې دا د ډېرو میدانو تجربه درلودله خو خوشبختانه لوبه مو وګټله. بلې زه بریا پستله ولم چې باید بریا د افغانستان کم او پروسه کې ډېر ګنش میر افغانان زما سیالۍ ته راغلي ول. زه ډېر واڅ ولم تشویق کړم د هغو راتګ هم زما لپاره یو مثبت انرژي و. له دې وروسته نور پلان لرم له خیره چې لږ څه ژوبل یم. دوه هفتې ډاکټر راته استراحت راکړی، نو وروسته له دوه هفته به تصمیم نیسم چې بیا هم لوبو ته چمتووالی ونیسم چې بله لوبه مې چیرته یم. ساعت مې اوس ښه ده، تر شپې نه وخته شپخانه کې وم. ساعت مې ښه ده خو راته ویل چې دوه هفتې ته نه باید ورزش وکړي او باید استراحت وکړي.
د آزادو مبارزو افغان لوبغاړی احمد ولی هوتکو افغان کرکټ بورډ د شپږیزې لیگ اتم پړاو سیالیو لپاره تیاری روان کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک آزادي راډیو ته وویل چې د شپږیزې په دې پړاو سیالیو کې د شپږو پر ځای اته لوبډلې برخه لري او په ټولو لوبډلو کې زیات شمیر ځوان لوبغاړي لوبیږي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د کورنۍ کرکټ شل اوریزه لیگ تر ټولو سترې سیالۍ، که څه هم تیر کال تر سره نشوي خو سږ کال د دې سیالیو لپاره په پراخه کچه تیاری روان دی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک آزادي راډیو ته وویل
دغه سیالۍ لپاره افغان کرکټ بورډ پوره چمتووالی نیولی. انشاءالله چې په ډیر ښه شکل باندې به با کابل کرکټ لوبغالي کې دغه لوبې ترسره شي او د تماشا کوونکو لپاره هم پوره تیاری چمتووالی نیول شوی ده. هیله ده چې هیوادوال راشي او له نږدې نه دا لوبې وګوري، د خپل د خوخي لوبغاړي او لوبډلې تشویق کړي.
د شپږزي په اتم پړاو او سیالیو کې د تیرو کلونو سره په توپیر د شپږو لوبډلو پر ځای اته لوبډلې لوبیږي. هندوکش ستوري او پامیر زلمی دوه نوي لوبډلې دې سیالیو ته ورزیاتې شوې دي. د دې سیالیو په تیرو اوو پړاوونو کې کابل باسان، سپینغر پړانګان، بوس ساتونکي، مساینه کاتلان، بند امیر شاماران او د امو نهنګان لوبډلې لوبیدې. په ورته وخت کې د کرکټ یو شمیر افغان سارونکي وایي په کور دننه دغه ډول سیالۍ د ځوانو لوبغاړو د روزلو لپاره خورا مهمې دي. د کرکټ افغان مینوال او سارونکي قسیم هلال
دا سیالۍ د ځوانو لوبغاړو د کورنۍ کرکټ د پیاوړو لوبغاړو د عاید یو سرچینه هم ده. کچېرې په ښه ډول په معیاري ډول او څنګه چې د دغه سیالیو هدف کې خودل شوی که هغه ډول ترسره شي دا د کورنۍ کرکټ پیاوړتیا لپاره تر هر څه مهمې دي. دا زموږ د ملي لوبډلې د راتلونکو لوبغاړو د پیدا کولو او د هغوی د لا ښه روزلو لپاره مهمې سیالۍ دي.
دا سیالی چې د روانې جولای میاشتې په 13مه په کابل کې د کرکټ بورډ په لوبغالي کې پیلیږي، د راتلونکي اګست میاشتې تر 15مې دوام کوي او په ترڅ کې یې ټولې 22 لوبې ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر بنسټ دا سیالۍ د ملي سپورټ تلویزیوني چینل له لورې په ژوندۍ بڼه ترسره کیږي. دا پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ راوروسته د کرکټ تر ټولو سترې کورنۍ سیالۍ دي چې ترسره کیږي. د دې سیالۍ اووم پړاو پایلو به د رحمان الله ګربز په لوبډل مشرۍ د کابل بازانو لوبډلې ګټلې وه.
د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د اختر د خوشحالۍ لپاره د والیبال اخترېزې سیالۍ ترسره شوې. په دې سیالۍ کې د سیمې 50 لوبډلو برخه اخیستې وه. دغه سیالیو ته زموږ همکار ورغلی او دغه راپور یې ورباندې برابر کړی.
دغه سیالۍ د سیمې د 50 لوبډلو ترمنځ د یکشنبې په ورځ پیل شوې وه او د پنجشنبې په ورځ پای ته ورسېده. د سیالۍ دغه نندارې ته په سوونه کسان راغلي وو او د توپ له هر شوټ سره به یې چکچکې وهلې. د دغه سیالۍ اتلولي په وتړي کلي پورې اړوند د ملنګیار په نوم لوبډلې خپله کړه. د دغه لوبډلې لوبډل مشر واحدالله ساحل دی. نوموړی وایي، موږ د المپیک له مرکزي کمیټې څخه غوښتنه کوو چې له موږ سره د والیبال د غوړېدا په مخه مرسته وکړي. ښاغلی ساحل زیاتوي، المپیک کمیټه دې په دغه ځای کې له شته استعدادونو څخه ګټه پورته کړي.
د ملنګیار ټیم د وتړي یو ټیم بریا ترلاسه کړه. زما یو احترامانه خواهش ده، فدراسیون نداری چې د موږ غږ دیواروي. دغه سیالۍ چې په لار اچول کیږي د رسمي ارګانونو د خانه هیڅ نه تشویق کیږي، نو د آزادۍ رادیو د لارې زه دغه خپل پیغام المپیک کمیټې ته رسوم چې ښه استعدادونه لرو، باید د دې کادرونو څخه استفاده وشي ترڅو په افغانستان کې یو پیاوړی لوبډله جوړه شي.
سالم کاروان بیا په دغه سیالۍ کې د دوهم مقام ګټلې لوبډلې عادل محایدین کلی لوبډل مشر دی. دی وایي دغه سیالۍ د خلکو د خوشحالولو او ساتیري په مخطر سره کړه. نوموړی وایي دغه سیالۍ ته له لرې سیمو څخه سیلانیان راغلي وو او د سیالۍ لوبغاړي هڅول.
په ډېرې خوشحالۍ سره چې د اوتړې لوبډلې اول مقام ترلاسه کړ او زموږ عبدالمحایدین ای لوبډلې دوهم مقام، او ټولو ته دې مبارک. یو په ډېره شفافه فضا او آرامه فضا سره په مینه او ورورولۍ سره دغه لوبې پای ته ورسېدې.
بل لور ته بیا د طالبانو حکومت ورزشي برخې چارواکي باور ورکوي چې دوی په ټول افغانستان کې لوبو ته پراختیا ورکوي. د افغانستان د المپیک د ملي کمیټې د بدني روزنې لوی ریاست د دفتر رئیس محمد الله احساس وایي، موږ په تیرو دوو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د 45 فدراسیونونو 24 لوبې روزنیز سمینارونه او نندارتونونه درلودل. نو هڅه کوو چې ټولو برخو ته پام واړوو.
تر څومره چې د المپیک ملي کمیټې او بدني روزنې عمومي ریاست سره امکانات او بسنتیاوي لري، په هغه د ټولو ورزشکارانو په اختیار کړل دي.
په میدان وردګو ولایت کې دغه سیالۍ د سیمې د یو مخور حاجي خالص له لوري پر لار اچول سوې وه. هڅه مو وکړه چې د دغه سیالۍ په اړه د ښاغلي خالص نظر وپوښتو، خو موندمونه کړ. د ښاغلي خالص له لوري د دغه سیالۍ مخکښ لوبډلې ته یو دانه موټرسایکل او دریو نورو ممتازو لوبډلو ته نورې جایزې ورکړل سوې. په دغه ځای کې د والیبال سیالۍ تر څنګ د تیجا چونې سیالۍ هم ترسره سوه چې تر ټولو وړاندې د لوړي کلي محمد عامر تیږه وسوروله.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې ته میدان وردګ په سید آباد ولسوالۍ کې د والیبال اخترېزې سیالۍ پای ته رسیدلې. په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبو له میدانه خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخونو کې څښتن سپارم. هر چېرته چې یاست، روغ جوړ، خوشحاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد،
د تان دی څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو زه همایون هیوادی به بل خبرونه ته هر کله کوم. دا دی ونی په خبرونه کې به ووري چې زین زده کوونکو او محصلان په ټولګي کې د استاد لیکچر نه لیکي او پر ځای سبتوی او عکسونه اخلي.
کله چې په ټولګي کې کینما او د استاد لیکچر سبتوم او هم خو غورته نیسم
د یادښتونو نه اخیستل او د لیکچر سبتول کومې پایلې لري؟
ځان دا کوي چې دوی د استاد خبرې کټ مټ ریکارډ کړي دي پرته له دې چې دوی د یو موضوع په اړه فکر وکړي، هغه د استاد خبرې کټ مټ راخلي هغه سی یادوي.
او که زده کوونکي او محصلان لیکچرونه سبتوي یا له تختی عکس اخلي څه ډول یې په ګټوره توګه تعقیبولی شي؟
نوټم واخله، درسي جزوه واخله، کتاب واخله او دا درې کار چې کوي ته غاګم سبت کا خیره څه ستونزه نه لري، مشکل نه لري.
نن سبا چې د ټکنالوژۍ کارونه ډیره شوې په هره طبقه خلکو او کارونو یې تاثیر کړی، حتی اوس د ټولګیو دننه هم دا ټکنالوژي په دې خاطر کارول کیږي چې د استاد لیکچر ثبت شي او زده کوونکی یا محصل له لیکلو پرې ځان خلاص کړي. ټکنالوژي که څه هم اسانتیاوې ډېرې کړې دي خو ځینې لا هم په دې باور دي چې هر کار باید د ټکنالوژۍ په مټ ونه شي او انسان خپله هم هڅه وکړي چې ځینې کارونه وکړي. یو له هغو څخه هم په ټولګي کې د نوټ اخیستل دي چې اوس یې ځینې زده کوونکي او محصلان ثبتوي او یا هم له تختی عکس اخلي او استاد ته ښیي چې دی هم درس وایي. ملیحه د کابل د یوې لیسې زده کوونکي ده، هغه وایي د استاد لیکچر ثبتوي او په کور کې بیا اوري.
کله چې زه په ټولګي کې کینم او د استاد لیکچر ثبتوم او هم غوږ ورته نیسم او په کور کې بیا د چې زه هغه درس له مخې زده کوم، ما دا ډېر ښه توضیح وي لکه چې ښوونکی اوس دلته ماته په کور کې هم ولاړ ده او ماته دغه درس بیا را زده کوي او بیا مره تشریح کوي او دا ما ډېر لپاره ډېر اسان طریقه ده او زه په دې طریقه ډېر ښه کولی شم چې درس ووایم. په کور کې لومړی زه هغه لیکچر چې استاد ورکړی یا نوټ چې په تخته لیکلی د هغه ځله مخې نن وایم او هغه ښه زده کوم او بیا څو ځلې یا دوه ځلې یا درې ځلې زه د استاد لیکچر بیا هم واورم. او داسې وختونه هم شوي دي چې ما هېڅ هغه نوټ چې استاد تختې له مخې مې لیکلی یا چې استاد راکړی هغه مې هېڅ نه دلی، یوازې مې هغه د استاد لیکچر چې ثبت کړی و هغه مې اورېدلې او دا زما لپاره ډېر ګټور تمام شوی ده.
له پوهنتونه فارغه لیزا د لیکچرونو ثبتول ښه خبره بولي خو نوموړي زیاتوي چې ثبت شوي لیکچرونه باید په سم ډول تعقیب شي، کنه یوازې ثبتول کوونکو او محصلانو ته هیڅ ګټنه رسوي.
کچیرې یو محصل ونسی کوای په مختلفو دلایلو پر اساس نسی کوای چې راسي صنف ته حاضر سي، نو دای کوای چې د دې څخه استفاده وکړي او د درس پاس پاتې نسی. او ځینې محصلین مثال که سوال ورته پیدا کیږي، مثال په کتاب کې یو موضوع ډېر مغلق کوي او دای نسی کوای چې حل کړي، نو دای کوای چې چوبرته د استاد لیکچر واوري، داغه مثالونه چې باغه ورځ استاد ورکړي نو داغه صبرته استفاده وکړي او وکوای چې هغه سوالونه چې دته پیدا شوی دي هغه حل کړي، نو دا هم یو مثبت پوینټ دی. بل مثبت پوینټ دا دی چې کچیرې دا محصل په درجه کې اوسي، هغه کوای سي چې ډېر ښه ځان ورسي. کچیرې حوصله البته ولري چې بیرته دا واوري ټوله، نو که دوه پلا موږ عین لیکچر اورېدلی نو فکر وکړي چې حتمن په مغز کې دا ښه ځای نیسي او کوای سي چې بیرته دغه سره هغه پوینټونه چې په هغه ورځ موږ سمسي وي دي بیرته دلته تکمیل کړو، نو دا هم کوای سي چې مرسته ورسره وکړي.
خو جان محمد منصور چې په عامه اداره کې ماسټري کړی وایي که زده کوونکي او محصلان خپل ټول کار موبایل او ریکارډر ته پرېږدي دی ټولګي ته به تک بې ګټې وي.
دلیل یې هم دا ده چې کچیرته موږ د لیکچرونو څخه ریکارډ واخلو او د تختې د نوټ عکس واخلو بیا زموږ ټولګي ته تک بې معنا ده. موږ کولای شو چې دغه لیکچرونه یا د تختې د نوټ عکسونه موږ په انټرنیټ کې هم ورته لاسرسی پیدا کړو. ښه دا ده چې هغه لیکچرونه چې دوی ریکارډ کوي د هغو څخه ځان لپاره وړوکی نوټ جوړ کړي او خپله هغه لیکچر ځان سره ولیکي. یوه ګټه به دا وي چې دوی به ډېر متوجه وي، ځکه د ریکارډ یا د عکس موضوع به نه وي. کله چې دوی ډېر متوجه ډېر څه به زده کیږي او کله چې همدغه لیکچر دی په خپل قلم باندې په کتابچه کې لیکي دا به ورته بیا تکرارېږي.
ولیاریان که څه هم یوازې د لیکچر په ثبتولو تمرکز ښه نه بولي، خدای وایي که زده کوونکي او محصلان په ټولګي کې حاضر وي او هلته په پوره دقت استاد ته غوږ شي، په هغه صورت کې که د تکرار لپاره لیکچر ثبتوي پایله به یې ښه وي.
زه په دې باور یم چې په خپله د نوټ لیکلو پر ځای ته بل ټولګیوال نوټ څخه کاپي یا انځور ویستل او یا هم د ښوونکي لیکچر ته د غوږ نیولو پر ځای د لیکچر ریکارډ کول محصلین ته ملګرتیا کوي. څنګه چې انسانان د رنګونو نژادونو له اړخه مختلف دي، بالکل په همدې ډول د انسانانو د درک قوه او یا هم ظرفیت مختلف دی. نو که چېرته یو محصل یا زده کوونکی په خپله نوټ نه اخلي، بلکې د خپل ټولګیوال د نوټ څخه کاپي او یا هم انځور اخلي، نو دی تاوان کوي. تاوان یې دا دی چې ممکن د ټولګیوال ډېرې مهمې نقطې نه وي یاداش کړي، ممکن نوټ یې نیمګړی اوسېږي، ممکن ناوخته راغلی اوسېږي. بلکې کوم زده کوونکی یا محصل د دې پر ځای چې د استاد لیکچر ته غوږ ونیسي، د لیکچر ریکارډ کوي او بیا دا تمه ولري چې زه به همدا لیکچر په کور کې واورم او زه به څه ترې زده کړم، نو ممکن دی په خطا وي. د لیکچر ریکارډ کول په یغ وخت کې مفید تمامېدای شي چې خپل زده کوونکی په صنف کې حاضر وي، استاد چې په کوم موضوع باندې بحث کوي هغه ته دی متوجه وي او بیا ریکارډ وکړي. که دی په صنف کې متوجه نه وي او یوازې ریکارډ ته په تمه وي چې زده کړي، نو که چېرته یوازې ریکارډ کول کافي وای یا د بل چا څخه کاپي کول د نوټ کاپي وای، نو ولې خلک مانتونونو ته ځي، ولې خلک ښوونځیو ته ځي؟
د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنیار ایمل خمر وایي زده کوونکي او محصلان باید ډېره هڅه وکړي چې په ټولګي کې فعال وي او د ټولګي دننه د درس په اړه له استاد سره بحث وکړي، نه دا چې یوازې د لیکچر په ثبتولو بسنه وکړي.
هغه محصلین او زده کوونکي چې دوی په ټولګي کې د نوټ اخیستلو پر ځای د استاد لیکچر ریکارډ کوي او بیا یې په خپلو کورونو کې اوري، نو دوه زیانه کوي. یو خو دا چې دوی خپل وخت د دوهم ځل لپاره بیا ضایع کوي، ځکه دوی به دغه غږونه بیا په خپلو کورونو کې اوري او خپلو کتابچو کې به له دغه ثبت شوي غږ څخه نوټونه جوړوي. بل زیان دا کوي چې دوی د استاد خبرې کټ مټ ریکارډ کړي دي او پرته له دې چې دوی د یو موضوع په اړه فکر وکړي، هماغه د استاد خبرې کټ مټ راخلي او هماغسې یادوي. نو ښه خبره دا ده چې دوی په ټولګیو کې نوټونه واخلي او د استاد خبرې ځان ته هغه مهمې نقطې ولیکي، نو بیا د اړوندې موضوع په اړه دوی خپله مطالعه وکړي او نور توضیحات او تشریحات یې خپله ځان ته جوړ کړي. په دې توګه به محصلین هغه پلټون کې روږدي شوي وي او هغه فکري وده او پراختیا به یې موندلې وي.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشواجه د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوا اپلیکیشن نه جوړ کړي
او د ځوان په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د 1 شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. دا چې ولې زده کوونکي او محصلان په ټولګي کې د یادښتونو د اخیستلو پر ځای لیکچر ثبتوي یا له تختیاک څخلي، دا د کار پایلې به څه وي او له ثبت شویو لیکچرونو او عکسونو څخه څه ډول ښه استفاده کیدی شي، په همدې اړه زموږ همکارې رویا معدومي د پوهنتون له استاد خوشحال آصفي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
در ځوانان په صنفونو کې د لیکچرونه لیکي نه ریکارډ کوي، ستاسو په نظر د دې لاملونه څه دي؟
ځینې محصلین تنبل دي، ځان ته زحمت نه ورکوي. ابل عمل دا دی، غاړي چې مثلا راشي نوې دقیقه یو ساعت صنف ته راشي او ډېر په اسانۍ سره نه نوټ لیکي او نه زحمت ځان ته ورکوي چې لاړ شي هغه کتاب راواخلي. په پیسو باندې هر ورځ راځي د استاد غږ ثبتوي او بیا ځي هغه اوري، بیا ازموینې ته یا امتحان ته چمتووالی نیسي. زه فکر کوم چې دا هم محصل تنبل مخته کوي، هم محصل نشي کولی څه زده کړي، یوازې میخان نیکی دی امتحان پښ پغه درس وای امتحان ورکی بس بیا څور از ورست هغه دی یاد وزي. باید مسل هر شپه هر ورځ هغه واوري، اما کچیر ته نوٹ ولیکي، کچیر ته کتاب ولولي او درسي جزوه واخلي، هغه ستاسره همیشه د تل لپاره وي او میشه وای. ځکه چې چې تلیکي او بیا هغه وای د ډیر غټور تمامیدای شي چې راتلونکي کې یو فنی یا مسلکی یا تخنیکی کا ستانه جوړ شي او افهم تفهیم خو کوي. اما غاړه میخانیکی او څه زده کړی نو هغه یوازې غږ ثبتوی او بیا ځای د امتحان لپاره یا د ازموینې لپاره هغې ته چمتووالی نیسي. زیاتر محصلین دغه یوه اسانه لاره یې غوره کړې ده چې دا کار وکړي، کتاب هم نه اخلي په پیسو باندې، درس هم نه لیکي ځکه یا په موبایل کې مصروفه وي یا مثلا ظاهرا په صنف کې وي اما ذهنن بل ځای وي، د صنف څخه بهر، ځکه مطمئن او ډاډه دی چې هلې تلیفون ښایي غږ ثبتوي نو بیا هغه په کور کې بیا ګوري. صنف ته راځي یوازې د تفریح لپاره، صنف ته راځي یوازې دا چې موبایل کې کار وکړي. هغه ظاهرا استاد ته ښایي چې زه دا د درس وایم تا غږ ثبتوم، چې بیا کور ته ځي هغه وخته غورځوي یا هغه اصلا بیا دویم ځل دریم ځل نه اوري، یوازې استاد دوکه کوي چې زه غواړم مثلا زما هغه نمرې راکړه. که چېرې استاد ورته وایي چې ولې متوجه نه یې درس ته، ولې نوټ نه لیکې، ستا درسي جزوه چیرې ده، ستا کتاب چیرې دی، بیا بیرته هغه ورته وایي چې استاد دا زه ستا غږ ثبتوم بیا کور کې چمتووالی نیسم، او بیا په ازموینه کې چې راشي کمترینه نمره هماغه اخلي. اما ظاهرا استاد ته په صنف کې دا وایي چې زه درس وایم، زه لایقه یم، دا کار کوي.
استاد کله داسم کېدی شي چې ټیکنالوژي نه ځوانان کار واخلي او بیا موبایل ورک شي؟
هغه ته باید هغه نوټ ولري، نوټ باید حتماً ولیکي. زه طرفدار دی نه یم چې یوازې غږ ثبت شي، زه طرفدار دی یم چې نوټ هم واخله، درسي جزوه هم واخله، کتاب هم واخله، او دا درې کار چې کوي سربیره په دغه دریو کارونو باندې ته غږ هم ثبت کړه، خیر څه ستونزه نه لري، مشکل نه لري. ولې که ته یوازې راځې غږ ثبتوې، نه نوټ اخلي، نه کتاب لري، نه درسي جزوه لري، ته هم نشي کولای چې سم ولیکې، هم نشي کولای چې سم ووایې او د وینا فن زده کړې. نو زه طرفدار دی یم چې هم نوټ واخله، هم جزوه درسي واخله، هم کتاب واخله، او هم غږ ثبت کړه، ځکه ستاسو خبره باندې کېدای شي موبایل ورک شي، ولوي کې چیرې مات شي دسکا، یا څوک پټ کې دسکا، یا نور ستونزې رامنځته شي. اما که چیرې نوټ ولري، که چیرې کتاب ولري، که چیرې درسي جزوه ولري، هغه تل ستاسو سره شته، او زه د دې واقعا طرفدار یم.
اوس د ټکنالوژي ډیره ښه ده ستاسو په وینا یوشتمه پیړۍ کې، او باید کار واخیستل شي. نو کېدای شي چې د دې دغه بارز ټکی راته ووایي
مثبت دا دي چې ته کولای شي کله چې یو شی اوري، ځکه انسانان د زده کړو پر مهال بیل بیل استعدادونه لري. یو څوک چې یو څه ویني ښه زده کیږي، تل په ذهن کې پاتې کیږي. یو څوک چې ښه اوري، تل په ذهن کې پاتې کیږي، نه کولای شي نور ته انتقال کړي وی لیکدوي. نو دا ښه دی. او بل مثلا په صنف کې استاد لیکچر چې ورکوي، کله کله استاد نوټ نه ورکوي، کله کله استاد درسي جزوه نه ورکوي، دا د دې سره مرسته کوي چې تا غږ لري، د یو مغو د غږ نه څو څو ځلې کور ته لاړ شه، فرصت لري، کافي وخت لري، هغه مهم اړین ټکی یاداشت کړه.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګ د خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم لخپ نزان وای مچتا شڑلیم خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم لخپ نزان وای مچتا شڑلیم خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم رنگ یار را سمجھ نن را غلیم رنگ یار را سا یوارش نظم د څنګه
رنگ یار را سا یوارش نظم د څنګه
چې ز دیو وینم دوړ سترګي یا ورنګ
چې ز دیو وینم دوړ سترګي یا ورنګ
پرتا پاند دې ټولې اقربا شړنیا ما خوش رنگ یار را مجنون را بلیم لخبل زان وای مچتا شللیم خوش رنگ یار را سمجنون را بلیم خوش رنگ یار را سمجنون را بلیم خوش رنگ یار راستا پینزو برزیو دلی
خوش رنگ یار راستا پینزو برزیو دلی
اصلی وطن مبل دی سبا بیرتا زوری
اصلی وطن مبل دی سبا بیرتا زوری
یوازی مینو مبریش دا چستا پتا میاما خوش رنگ یار راستا مجنون را گلیما خوش رنگ یار را سمجنون را بلیم لخب نزان وای مچتا شڑلیم خوش رنگ یار را سمجنون را بلیم خوش رنگ یار را سمجنون را بلیم لخب نزان وای مچتا شڑلیم خوش رنگ یار